زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نشي موادو 608 قاچاقونکي نیول شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
اته تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول. دا سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه 15 تنه هغه مهال ونیول چې په خپلو خېټو کې 1 کیلو او 459 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلي ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول. دا قاچاق کوونکي چې نشه یي مواد یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څخه معرفي شوي دي. په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د جوزجان ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرامه تریاک ونیول، او په دې شک کې موټر چلونکي هم نیولای دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنیو ته وویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې 212 کیلوګرامه هیروین، 1540 کیلوګرامه تریاک، 390 کیلوګرامه چرس، 211 لیټر شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315000 لیټر کیمیاوي مواد نیولی دي.
164 قضیه
راند. د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو 1340 دوسی لرو او 1550 مشکوک کسان مهم نیولی چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي.
دا یادونه ورته چې نیول شوی نشه یي مواد بهر او کیمیاوي مواد د افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس نیولی دي. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په شک 4 کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دا 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې له درای ولسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن پخپرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي د ساشکار په لومړی شپږ میاشتو کې د نشي موادو 608 قاچاقونکي نیول شوی دي.
د 1398 شمسی کال د سرطان اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وای افغان دولت باید د معتادینو د ملاتړ ځانګړي قانون جوړ کړي.
چیزی که نا معتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا را خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بدن.
له ډاکټر علا نظر اصغری سرمرکه لرو. دی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سرویش بستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کور شاته ورسو دنده په کور کې کونسل کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په مندان صاحب ډیر په تکلیف یو سم تباه شلو او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په تېرو شپږو میاشتو کې تر 600 ډېر د نشي موادو قاچاقونکي نیول سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت یې د خاشخاشو او بنګ په تور نیول سوي دي. ښاغلي محید زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق در پروسه ښکال ډېر سوی دی. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشي موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډېره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 550 دوسیې رسېدلې چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 650 کسان د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1998 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشي موادو تر څنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډېر سوی دی.
د 1998 شمسی کال د سرطان اسات او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسیې رسیدلې او د نشي موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې 55 کسانو یې غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشي موادو په لیست کې شامل سول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخت کال افغان ځواکونو د مالی ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشي موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دوی زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول سي.
د
نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشي موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوې زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډېر لږ دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخ کال په تیرو شپږو میاشتو کې له 650 نیول سوي کسانو څخه 120 کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنه کوچ په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 600 ډېر قاچاقونکي نیول سوي دي او اوس د معتادینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمیر معتادین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپک سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتادین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتادینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې یې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ایږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپک سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلې، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کړي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی.
کل چې عملي شولم بیا کور راته په پته سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کولو، لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. ټول کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیستې شوی و. زموږ هغه رسم رواج چې و هغه کې ماته په پته سترګو کتلو، یو خیمه مې درلوده بس همه هلته به دامن نشم کولو. دولت زموږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي، دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان، لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چیز ضرورت هغه مونږ ته ورسېږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلن ورسره وشي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې دې ته واضح حق نیول شوی دی، کدا د کور حق ده، د سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو د مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو مانع ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې، ته مکتب ته مه راځه. که دولت ده، که موسساتو ده، که هر ځای ده، باید دوی ته کوم مانع پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسی.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د معایناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې په یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقونه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ورنه کړ شي او په موقع سره ورنه کړ شي، نو د فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو، ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق یو لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپوه متی الله وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنه کړل سي، نو ډیر امکان لري چې له کورنیو څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکې باندې روږدي دي، هغه ظرفیت چې په دوی کې واقع د تاثیر لاندې راوستی، نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي. نو له کورنیو څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مساوې د یو ځوان، د یو مساوې د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کېږي، تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي، تر څو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دونه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي، هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي، د عقدهیي برخورد نه دی، حتی د کورنۍ نه لاس واخلي، له کورنۍ نه په لرې وطنونو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ شي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د 10 او 30 کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشه وخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشې کوي، خو له ځانونو څخه ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له رئیس ډاکټر الله نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میدو کې ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سر مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي، دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی لپاره ځای ورکوو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنگ کوي، کارمندان اجتماعي یو سره کار کوي، لباس ورته ورکوو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوو، ځای ورته ورکوو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان شناسان دي، دوی سره رواني مشکلات چې لري اتمن حاکم مریض، هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د زمینی ناروغي یا کو اکرن ډیسارډر په نوم باندې زمونږ ورته یادو چې هغه په خامخا نور زمینی امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعین ستاسو مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا دي چې اډیکټن یا معتاد بایدوسی، چغل لپاره موږ خاص کریټیریا لرو. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی هغه ته موږ معتاد نشو ویلی، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټیریا ولري. هغه کریټیریا په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم دا خبره ده
کوم کریټیریا دی ستاسو
باید هلک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجایش نه لرو. یو هلک باید وسی د لس کالو نه تر اتلس کالو پورې عمر ولري، دریم معتاد وسی، بعد هغه نه موږ سره د بستر اړتیا لري.
تاسو دغه ځوانان ټولوئ که دوی سره مشورې او خبرې کوئ پس له هغې نه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روغتون ته هغوی راوړئ؟
زموږ کسان ځي ساحې ته، برنامه لري هر مختلف ځایونو چې کوم ځکه دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع هلته ډېر زیات وي، هلته ځي، هغوی کې خپل ټارګیټ پیدا کوي چې کوم تنکي ځوانان دي، هغوی لپاره آګاهي ورکوي، هغو ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوئ شئ چې په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوي هېڅ امکان نه لري، نتیجه نه ورکوي. هغوی هلته آګاهي ورکوي، دوی ته تشویق کوي چې راشي زموږ سرپا مرکز ته، که هغې نه راشي دلته سرپا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او اجتماعي خدمات لرو. اول دفعه چې دی زموږ سرپا مترشي موږ ورته صحي کټ ورکو، صحي کټ کې هغې کې جلیب ته چې ګیره خپل په پاک صفا کل کې یو شامپو دی خپل سر ځان مینځي او ګرمې اوبه ورته ورکو، د ځان نه خپل جامې وباسي، بل جامې اغوندي، خپل جامې ورته خپله باید وینځي، ګرمې اوبه ورته ورکو. که چیرته کوم تکلیف ولري ډاکټر صاحب شته هلته دفعه ورته، که زخم ولري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه موږ دفعه همدلته ورته تدوي کوو، دوا ورته ورکو. پانسمنوي مازیګر پورې دی موږ سره یې، دلته موږ سره روانشناس لرو، روانشناس د دې تصمیم چې مثلا تر د ساحي نه تر د سرپا پورې راځي د دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین د دې سره کار کوي. سهار د راتو نه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مازیګر څلور بجې پورې. بعد هغه نه بیر کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره، که چیرته تنکي ځوانانی موږ دلته بستر ته راځي که اوس کله موږ بستر خالي کیږي او موږ دلته بستر داخل ته بستر
که دا راته وایي نو کوم لاملونه دي چې زموږ ځوانان نشي ته مخه کړی؟
زیاتره ځوانان زمونږ چې دی د خپل مواد مخدر او د دغې نه د ناوړه اغېزو نه پغې صحت منې، دوی د ناپوهۍ نه زیاتره په دې معتاد کېږي. ځوانان یا هغه لکل چې دي د هغوی فامیلونه دونه ډېر فعاله نه وي، ځکه چې دغه ټین ایج چې دی د لسو نه تر اتلس کالو پورې عمر چې کوم دی، دا ټین ایج عمر دی او دا ډېر یاغي عمر ده، او باید دې کې والدین ډېر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومانو ته. دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کښېني، هغه انډیوالان د دوی دغه نه استفاده کوي، دوی خپل عطر دا نه پېژني چې دا یې دغه دا چې د زس کم دا چې شه ده دا زب ما لپاره ګټو رسی کوم ضرر راسي. یو دا موضوع ده، دویم د چې ډی اکټیو فامیلونه دي، زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مدي نه تنکی زونه نه چې متاسفانه د وی پلارونه یا کورنۍ کې قصه مخه مت دي. دا دوه کټګوري دي چې
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه وختون کې؟ آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي د دوی په جریان کې؟
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دي، هغه موږ سره واقعا خپل هم د خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وي رنځولي، هغه موږ سره سل په سل کار کوي. یز تاسو ته ویم چې یو دولس کال ماشوم موږ دلته تدریبي کوو، ورته بیرته لاس ته ورکو، بیرته چې موږ خبرېږو ساحه ته ځو، زموږ کسان ګرځي. مخکې ما درته ویلي هغه حالت ته ګورو چې بیا هغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورځو چې ولې داسې کار کیږي، هغوی وایي چې دغه فالک موږ پنځه ورځې پنځه شپې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. نو دا ډی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري.
کورنۍ خپل زوی تنکی ځوان پرې نږدي چې مرکز ته راشي دلته تداوي وشي، او تاسو ورته غواړي چې په دننه کور کې تداوي وشي، تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دغه روغتون کې؟
که چیرته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استیګما نه ډارېږي، دا زموږ ستاسو د ټولنې ډېرې غټ ستونزه ده چې مثلا دوی دنه شرمېږي چې یاره زموږ زوی باید په دغه ځای کې بستر نه شي، یا دا دی چې زوی ترې ته یې څوک وایي ماما ته یې څوک وایي خپلوان پرې خبر نه شي، هغوی دې ته نه حاضرېږي چې درې میاشتې لپاره موږ خپل اولاد دلته پرېږدو. موږ بیا بل پروګرام ورته لرو، موږ خوشبختانه چې هومبیس په نوم باندې بل پروګرام دی، موږ کوی شو چې هغه په هومبیس کې ونیسو. البته خپل شرایط لري، مریض باید موږ سره موافقه ولري. یو ورځې بعد موږ خامخا زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر،
روانشناس، کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورسو. اما که چې دنه په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري، کانسلنګ ورته کوو، خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دي سنو، که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته، مطلب دنه کور کې ورسره مشاوره کوي.
په کابل کې د معتادینو د سرویس بستري روغتون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي سرور خان د خپلې ولسوالۍ څو سپین ږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپلې ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کیسه څه ده، د امنیت قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کومندان صاحب، مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کومندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ، دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کومندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تبا شلو، او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي، خو دا نن به یې حل کوم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډو اخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسو څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دي اورېدلي.
که یې نه منئ، دا دی د مشران به درته ووایي.
پوشم خا، اوس دا راته ووایاست چې زه څومره صدر سره کولی شم.
کومندان صاحب، مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول، د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به رالنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني. دا دی مونږ یې مکمل لیست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لیست مو یې راوړی دی. لیست یې راکړئ.
ها، دا دی قومندان صاحب، دا یې لیست دی. په دې لیست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بې غمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو زم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم.
جی لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه، بیا به والي صاحب ته ورشو. که والي صاحب هم کار ونه کړه، جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مشي
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده
شکر ژوندۍ اوسي رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه
سمه ده قماندان صاحب دا دې کېناستم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قماندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی لپرون رئیس واندېښنه را ته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
او مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه در کوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه را کوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ور کوم
یاره خیرو جانه ډېر ساده یې نو څه مې ورته ویلي وایه ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ما ته ونډه را کوي
قماندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو که دوام ورکو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والي صاحب هم ماله کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ
ښه قمندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بېرته خپل کار شروع کوي که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم که تاسې زما ونډه هیره نه کوي زمو هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډي والي ده
یاره قماندان صاحب ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه زه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان